있는 아우아지아.
는 아우아지아.
دانه نوازیت خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مشه په دې هیله چې جوړ روغ او سوکاله اوسئ زنه شباشنا د روان خبرونه قربانی قدر مون اوریدونکو د تل په سیر دانه نوازیت په خبرونه کې د نن د وضعیت په اړه د سیمې او نړۍ خبرونه لرو همدارنګ د نن د وضعیت په اړه د سیمې او نړۍ رپورټونه هم درته لرو خو په فایل کې د تل په سیر د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو ریدونکو زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه تاسو ته پام را اړوم نن د افغانستان په حق له د تاشکند په قربتوب یو غونډه جوړیږي د افغانستان د لپاره د اروپای ټولنې خاص استازي تامس نیکلسن ویلي دي چې په دې غونډه کې د مرزنۍ آسیا د لپاره د اروپای ټولنې او یو شمېر نور خاص استازي او ډیپلوماټان برخه اخلي توقع ده چې د تاشکند په قربتو په دې غونډه کې د مرزنۍ آسیا د لپاره د افغانستان په اهمیت بحث شي او دا وسیل شي چې اروپای ټولنه څنګه د یو رغنده متحد په توګه همکاري کولی شي د ناروی د بارنی چارو وزیر ویلی دی چې د افغانستان بشری وضع خطرناک ده او ناروی له همدې قبل خپل بشری مرستې زیاتوي قریب 10 میلیونه ډالر اضافي مرسته کوي ناروی د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته په افغانستان کې د بشری ناورین د مخنیوي لپاره 90 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړې و د ناروی د خارجه وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې دا پیسې به د ناروی د مهاجرو د شورا د ناروی د سر صلیب او ځینو نورو مؤسسو لخوا په افغانستان کې ولګول شي هند نن افغانستان ته 10000 ټنه غنم استوي د خړو د نړیوال پروګرام د هندستان د سنگ رئیس آل انډیا راجو سره په مرکه کې ویلي دي چې ټاکل شوی دی چې دا 10000 ټنه غنم د واګي د بندر لاري په لاریو کې افغانستان ته ولېګل شي WFP د هند حکومت سره لسر زمخ کې د همکارۍ تړون لاسلیک کړی دی او ټول ټال 50000 ټنه غنم د افغانستان سره مرسته کیږي د طالبانو نطاق زبیح الله مجاهد د هند د دیمرستي هرکلی کړی دی د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویلي دی چې د پولیو د واکسینو د کمپین دویم پړاو پیل شوی او ټاکل شوی دی چې په دې مرحله کې 9.1 میلیون ماشومان واکسین شي د دغه وزارت نطاق جاوید حجیر د دوشنبه په ورځ امریکا غږ ته ویلي دی چې بامیان دایکندی غور غزنی او د بدخشان د ولایتونو ځنې ولسوالۍ د یخنۍ له امله د پولیو د واکسینو د کمپین په دغه مرحله کې نه دي شامل په افغانستان کې د ژورنالیستانو او د مطبوعاتو د فدراسیون غړي حجت الله مجدی د فبروري په 28مه د مطبوعاتو د اقتصادي وضعیت په حق له کانفرنس کې ویلي دي چې د روانو حالاتو له امله د مطبوعاتو 80% خبريالان او 80% خبريالان بیکاره شوي دي او د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي اغه زیا تکړه دي چې که دا ستونزې ادامه ولري نو په کابل کې به د شپږ او یا اوو لوی مطبوعاتي شبکو نه پرته نور ټولې له فعالیت ولبيږي اغه د نړیوالو بنسټونو نه وغوښتل چې د مطبوعاتو کارکونکو ته مستقیما معاشونه ورکړي د خزو د حقوقو یو شمېر مدافعانو او مبارزینو د طالبانو لخوا د زنو خزو د اعترافاتو د ویډیوګانو خپرول سخت غندلې دي دغه خزو سمده مخه د طالبانو په ضد په مظاهرو کې برخه اخیسته و د افغانستان د مخکینی حکومت یو شمېر چارواکو د خزو د حقوقو مدافعانو او مبارزانو ویلي دي چې طالبانو د خزو په زور اعترافاتو ته مجبور کړی دي او د بشري حقوقو د سر د اداري غړي هیدربار د دغه ډول اعترافاتو اخیسته له ویډیو خبرول د بشر د حقوقو نقص بللی دی د ورزغان اوسیدونکو وایي چې طالبانو نن یو تن د زنا په تور په عام محضر کې په درو واه خو خبريالانو اجازه نه درلوده چې راپورټ ورکړي د ترینکور د خارې اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویلي چې طالبانو یو کس نن په عام محضر کې په درو واه او ویل چې خلک باید عبرت واخلي د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استجونه اوري د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اوکراین په ختیځ کې د دونسک او لوهانس جلاشوي سیمې د خپلواکو دولتونو په توګه په رسمیت پیژندلې او یا ساعت وروسته د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په دې دواړو سیمو د بندیزونو د لګولو اعلان وکړ د سپین ماڼۍ نطاق جنسا کې د فبروري په 28مه په اعلامیه کې وویل چې جمهور رئیس جو بایدن په یو اجرایوي فرمان کې د اوکراین په دې دوه سیمو کې امریکایي اتباع د پانګې اچولو، سوداګرۍ او مالی فعالیتونو نه منع کړي. د سپین ماڼۍ ویاندې همدارنګه ویلي دي چې دا اقدام د هغو بندیزونو نه بیل دی چې په اوکراین د روسیې د یرغل په بدل کې به د لویدیځو هیوادونو لخوا په مسکو ولګول شي. د فرانسې، جرمني او متحده ایالاتو مشرانو د ښاغلي پوتین دا اقدام غندلې او د منسک د تړون نه ښکارا سرغړونه بللې ده. د روسیې پارلمان د اوکراین نه دغو دوه جلا شوو سیمو سره خپل معاهده تصویب کړې دي. دا اقدام د غرب د بندیزونو د تهدیدونو باوجود سمدستي روسیې ته د خپلو قواوو د ځای په ځای کولو لاره خلاصوي. روسیه چې د اوکراین دوه سیمې د مستقلو دولتونو په حیث په رسمیت وپیژندلې، جرمني د پایپلاین په شمول د بندیزونو خبرداري ورکړه ده. او د ایتالیا ساحلي ساتونکو نن د سیشن به په ورځ 1503 اویاتنه چې د هوا د خرابوالي باوجود د کبنیونې په دوه بیړیو کې اروپا ته د ترلو هڅه کوله په ساحل کې ژغورلې دي. د یو کس جسد موندل شوی دی. زیبا خادم، امریکا غږ آشنا، رادیو واشنگتن.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ، نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. ستاسي پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوریدل. په مو کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه تا څو ساعت وروسته تر هغه چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اوکراین په ختیځ کې د دونسک او لوهانسک جلا شوې سیمې د خپلواکو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژندلې، د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په دې دواړو سیمو د بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. نور حال پر رپورټ کې
د سپینې ماڼۍ ویان د جنساکي د دوشنبه په ورځ د فبروري د میاشتې په 28مه نیټه چې د قبله دوهمه نیټې سره سمون خوري په اعلامیه کې ویلي چې جمهور رئیس جو بایدن به په اجرایي فرمان کې د اوکراین په دوه سیمو کې د امریکایي اتباعو لخوا د پانګې چولو، سوداګرۍ او مالي فعالیتونو څخه منع کړي. په اعلامیه کې ویل شوی دا فرمان به پر هر هغه کس د بندیز لګولو صلاحیت ورکړي چې د اوکراین په دې سیمو کې فعالیت کوي. د سپینې ماڼۍ ویان د همدارنګه ویلي چې دا اقدام د هغو بندیزونو څخه بیل دی چې په اوکراین کې د روسیې د یرغل په غبرګونو به د لویدیځو هیوادونو لخوا په مسکو لګول شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر میرمن لیندا تامس گرین فیلډ د روسیې دغه دریز د ټولې نړۍ په مقابل کې دریز بللی
دی. مون دا خبره په صراحت سره کوو چې په یوکرین برید به د ملګرو ملتونو د هر غړي هیواد په استقلالیت برید وي، دا به د ملګرو ملتونو په منشور برید وي او مونږ به د سختو عواقبو سره ځواب ورکړو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د روسیې لخوا د دونیتسک او لوهانسک بیلې شوې سیمې د خپلواک دولتونو په توګه غندلې او وایي د دې اقدام څخه څرګندېږي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ډیپلوماسۍ ته هیڅ لیوالتیا نه لري. خاغلی بلینکن په دې حقله په یو اعلامیه کې لیکلی دي د دې سیمو خپلواکي په رسمیت پیژندل ډیپلوماسۍ ته د روسیې د ادعا سره په ټکر کې ده او د اوکراین په خود مختاری ښکارا برید دی. د پوتین د اقدام په لویدیځو هیوادونو کې دا ویره ډېره کړې ده چې ښایي ډېر ژر په ګاونډي هیواد یرغل وکړي. د سپینې ماڼۍ یو جګپوړي چارواکي په دې حقله ویلي دي چې د روسیې جمهور رئیس خپلو سرتیرو ته امر کړی چې د دونیتسک او لوهانسک سیمو ته د سولې ساتنې د ماموریت لپاره ولاړ شي. د راجپوري چارواکي د روسي د اقدام د نړیوال قانون د اوکراین د خود مختاری او ځمکني بشپړتیا څخه ښکارا سرغړونه بللې او همدارنګه ویلي دي چې سپینه ماڼۍ به د سیشن په ورځ د نور اقدامات اعلان هم وکړي خو نور جزئیات یې نه دی ورکړي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
نن او وضعیت
من او وضعیت
بنړی سیمی او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. طالبانو حکومت افغانستان سره د هندستان 500 زره تنه غنم د مرسته هرکلی کړی دی. د هندستان د غنمو د مرسته به د خوړو د نړیوال ادارې یا WFP له لارې بې وزلو افغانانو ته وویشل شي. WFP وایي چې په پام کې لري چې سږکال 23 میلیونه افغانانو ته د خوړو مرسته ورسوي. نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د طالبانو اسلامي امارت افغانستان سره د هندستان د حکومت لخوا د 500 زره تنو غنمو د مرستې د لیک د بهیر د پیلېدو هرکلی کړی. د طالبانو د اسلامي امارت وایان زبی الله مجاهد امریکا غږ اشر علي ته وویل چې دا مرسته به مستحقو خلکو ته ورسول شي.
دا د هندستان هیواد کوم کومکونه چې د غنمو دي دا افغانستان ته د جوپی را رسیدل شروع شوي دي او موږ د دې مرستو نه هرکلی کوو. د هندستان هیواد د افغانستان د خلکو سره د خوراکي مواد خصوصا د غنمو په برخه کې مرسته ستایلو دي او د دوی له دغه همکارۍ نه موږ مننه کوو. ان شاء الله دا به اړمنو خلکو ته رسیږي.
افغانستان کې د 2020 میلادي کال د اگست 28 وروسته د پیښوي بشري ناورین د مخنیوي لپاره د هندستان حکومت دغه هوا سره د 500 زره ټنو غنمو د مرستې اعلان کړو. سره سره معلومه نه ده چې له هندستان څخه افغانستان ته د غنمو د مرستو د لیک بهیر به د سي شمې پوره سپیل شي او کنه. خو په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت ویلي چې ټاکل شوی د مرستو د لیک دا بهیر به سی شنبې پوره سو وخت پېل شي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفیر فرید مموزی د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې سبا د 3500 زره روسه افغانستان سره د مرسته شو 500 زره ټنو غنمو د لیک بهیر به نن د 500 لارو په واسطه پېل شي. په لومړی جوپه کې به 10 زره ټنه غنم افغانستان ته انتقال شي. دا لومړی ځل دی چې پاکستان د واګي بندر لارې افغانستان ته د هندستان د خوراکي توکو د مرستې د لیک اجازه ورکړي. پاکستان ویلي چې هندي غنمو لیک ته د بشري خواخوږۍ له مخې اجازه ورکړي. نږدې 3 کاله وړاندې پاکستان د تیر افغان حکومت او د هندستان د حکومت د غوښتنو سره سره د خپلې خاورې له لارې افغانستان ته د هندستان مرسته شوو غنمو لیک ته اجازه ورنکړه، چې بیا هندستان د غنمو مرسته د ایران د چابهار بندر له لارې افغانستان ته انتقال کړه. د هندي رسنیو د راپور له مخې د هندستان حکومت 10 ورځې د مخه افغانستان کې د غنمو د مرستې د ویشلو او د لیک په اړه د خوړو د نړیوالې ادارې WFP سره یو تړون لاسلیک کړی. د خوړو د نړیوالې ادارې WFP د افغانستان دفتر وایاندي شیلي تکرال امریکا غږ اشاره اړوي ته وویل چې WFP په روان 2020 میلادي کال کې له 3 میلیون څخه زیاتو افغانانو د خوړو د مرستو د رسولو پلان لري. میرمن تکرار ویل چې WFP د ټولو مرسته کوونکو د خوړو د عاجلو مرستو هرکلی کوي. WFP ویاندي ویل چې د هندستان د 1000 ټنو غنمو د مرسته به ډیر واړو خلکو ته د خوړو رسولو کې دغه ادارې سره مرسته وکړي. افغانستان کې د تیر 2020 میلادي کال د اگست 15 وروسته د نړیوالو مرستو د بندېدلو او د افغانستان بانک د شتمنیو د کنګل کېدو څخه پس په دغه هیواد کې لوږه نور هم زیاته شوې او د هغو افغانانو شمېر کې ډیر زیاتوالی راغلی چې د خوړو مسؤلیت نه لري. په امریکا کې د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC تیرونه په راپور کې اټکل کړی چې روان 2020 میلادي کال ته شپږ میاشتې به 1.5 میلیون افغانان د لوږې د کرښې لاندې ژوند تیرولو ته اړ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې په منځنیو سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډې څپې 15515 باندې واوري.
تاسو زموږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغان خبري اعلانو او رسنیو فدراسیون د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یو غټ خبری کانفرنس کې د افغان خبري اعلانو او رسنیو پر ستونزو اندېښنه ښودلې. دوی وی کور سره لازم امرسته و نشي نو کې دی شي تر راتلونکو شپه ګمیاشو به ډېر نور رسنۍ هم وتړل شي. دا چې رسنۍ او خبري اعلان د محل کوم ستونزو سره مخ دي او د طالبانو د حکومت مسولین د دغه ستونزو د حل لپاره څه چاره لري په موږ رپورت ده. د یو شمیر رسنۍ مشران، ملاتړ ادارې او خبري اعلان وی کچېر روان وضعیت ته جدي پام لرنه و نشي، خای په افغانستان کې د ګوتو پښمیر پاتې رسنۍ هم وتړل شي. د پښواک اژانس مشر د رسنیو غټه ستونزه د کافي مالی امکاناتو نشتون بولی.
د رسنیو په مالی سرچینو باندې فکر ونیسي، ویره دا ده چې پر روانو شپږو میاشتو کې کېدای شي د افغانستان د ټولو رسنیو دروازې وتړل شي.
له اقتصادي ستونزو سربیره د خبریالانو ګواښل ښځو ته په رسنیز ډګر کې د کار د ساحې محدودیت هغه مسلې دي چې خبریالان د کار پرېښودو او یا هم له هیواد وطلو تا اړ کړی دی او د بیان ازادي زیانمنه کړی.
عمل ته مقامات هم په جریان کې وویل تلاړم د خلکو سره مې خبرې وکړې مقاماتو سره بیا مې ورته وویل یو عسکر را سره که تر څو ماته اسانتیا رامنځته کړي نو عسکر هم را سره وو نو د دې باوجود چې ما سره اجازه هم وه عسکر هم را سره وو د یو بل طالب د لوري چې هلته ولاړو مذف وو فرمای ګزارونه وکړل زما کیمره ماته کړه زه یې تهدید کړم او ویګ واخلم
مسلو ته په کتو زما په نظر که لړۍ همداسې دوام وکړي شاید د بیان ازادۍ د تل لپاره په افغانستان کې غږ خاموش سی او موږ ونس کولای چې نور د ښځینه خبریالانو غږ او همداشان د نورو مېرمنو غږ اوچت کړو.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نن رسنیو ته ویلي چې حکومت په افغانستان کې د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمن دی او زیاته کړې ده چې دا ډول ستونزې د ناسم تفاهم زیږنده دي چې د پخوا په پرتله اوس ډېرې کمې شوې دي. د افغان خبریالانو د اتحادیې او د بی پولي خبریالانو د ټولنې یا آر اس اف د ګډې سروې له مخې په تیرو شپږو میاشتو کې 80% ښځینه او 80% نارینه خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو د طالبانو له واک ته رسیدونه وروسته خپلې دندې له لاسه ورکړي.
تقریبا 90% خبریالان چې کوم مخکې د نارینه خبریالانو سره په رسنیو کې کار او مسلکی کار یا د کمرې په بخش یا د پریزنټر په حیث یا د خبریال په حیث یا د یو بخش مسؤول و متاسفانه چې اوس هغه نسته د اکثریت ګرو کې ناستې زمینه د کار نسته او ډېر یو اقتصادي او حتی روحي ستونزې سره مخ دي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ادارې د رسنیو او د بیان ازادۍ د ملاتړو نړیوالو ادارو نه د مرستو او ملاتړ پترڅ کې لا طالب چارواکو نه هیله لري چې د تیر حکومت د رسنیو د قانون په تطبیق کې خپل ژمنه ترسره کړي ترڅو رسنۍ په آزاد توګه کار وکړي.
زه هیله من یم چې دغه وضعیت بهتر شي او دوی هغه قانون چې اوس نافذ شوی دی هغه قانون په پام سره د خبریالانو د بیان ازادي سره دوی مرسته وکړي او دغه بد وضعیت چې اوس دی سانسور او د خود سانسوري له لحاظ نه دغه وضعیت بهتر شي.
د تیر حکومت د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح نن دوشنبه په خپل ټویټر کومې خصوصي رسنۍ چې په کابل کې پاتې دي د طالبانو د ډلې د ظالمانه سیاست خلاف موضوعاتو د خبرولو اجازه نه لري. په افغانستان کې د رسنیو حضور د نړیوالې ټولنې تیرستنه ده ترڅو وښيي چې آزاد رسنۍ لا هم شتون لري. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویلي چې د تیر حکومت د رسنیو قانون نافذ دی او هڅه کیږي چې د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې پرتې ستونزې ژر حل شي. نو شاباشنا امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
نن او وضعیت
من او وضعیت
د نړۍ سیمي او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
تاسو د سیمي او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه واوري. د پاکستان په پاو او تکلارو منتقدینو بهر مشه خبريالانو او فعالانو ته د چانه خطر دی. د لندن یو عدالت په هالاین کې د پاکستانی خبريال وقاص احمد ګورایا د وژلو په ناکامه هڅه یو برتانیوي نن په پړ یا ګرام کړي البته د دوشنبه پورت خدا تر اوسه معلومه نه ده چې څوک د خاغلی ګورایا او د هغه پشان به هر کې مش نور پاکستانی فعالین وژني او بيدرکه کولې غواړي.
په کال 2000 کې په سویډن کې د سورزو د بيدرکۍ روستا د بلوس خبريال ساجد حسین مړې او بیا سومیاشتي ورستا په کانادا کې د بشري حقوقو فعال کریما بلوچ مړې و موندلې شو. هغه وخت ډیرو ناراض بلوچستانو او په بهر کې پناه اخیستونکو پاکستانیانو ګوتا د پاکستانی فوجي استخباراتي ادارې آی اس آی ته ونیولا خو چا سره هم کوم ثبوت نه وو. او اوس چې په هالند کې د پاکستانی فوج د ناکیت وکاس احمد ګورایا د وجلو په هڅه د برتانی په عدالت کې ګوهیر خان نامی تن د اجرتی قاتل پتوګا پړ شو، نو په بهر کې میشتو پاکستانی ناقدین ہوتا د خطر خبرونه پرختیاو کې بدل شو.
دا سهکاری چې کومه وزنې اداره کې د دوی په رپورټونو خوشاله نه ده او په بهر کې د دوی د وجلو توان لري، نو هغه خود پاکستان استخباراتي اداره کې دای شي. نو ځکه زمونږ شکونه دې نتیجې ته ورسېدل چې آی ایس آی یا هغوی ته نږدې کومه بله ډله د داسې کارونو مسؤلیت په لاس کې لري.
په لندن کې د محکمې د دفتر نه د امریکا غږ آشنا ته ورکړل شوي اسناد ښایي چې د ښاغلي ګورایا د وژلو د هڅو تور په پاکستانی نژاد برطانوي وګړي ګوهیر خان ثابت شو، چې پاکستان کې د مزمل نومیتن نه د بانک د لارې د وکاس احمد ګورایا د وژلو لپاره پیسې اخیستي وي.
چاہے وہ برطانیہ میں ہوں، یورپ میں ہوں، امریکہ میں ہوں، کینیڈا میں ہوں، آسٹریلیا میں ہوں.
هغه پاکستانی ناراضه منتقدین او خبريران چې برېټانیا، یورپ، امریکا، کاناډا او یا استرالیا کې اوسېږي، هغوی ته خوندي ژوند احساس نه کوي. د زینو سره په هغوی باندې د حملو شواهد شته او زینو سره بیا نشته. چاته په دغه هیوادونو کې د هغوی استخباراتي ادارو خبرداري ورکړي چې ژوند ته خطر دی. زونو تاسو ته دا ویل شم چې د پاکستان د ریاستي مفکورې سره اختلاف لرونکي بهر اوسېدونکي پاکستانیان د یو ښکاره خطر سره مخامخ دي. د دې ګوته آی ایس آی ته ځکه نیول کیږي چې د پاکستان نور ادارې خلک نه بيدرکه کولای شي او نه ژوند ته خطر جوړولای شي.
د بیپولو خبريالانو ټوله نوای په محکمه کې د پړشوي ګوهیر خان قزګي اصل مجرم نه دی ښکار کړي، خو د حملو پلان کوونکو ته پیغام لري.
دا قزخه چې په خبرو ولاړ حکومتونه نش کولای شي بهر مرور خلک خبريالان یا د هغوی ناقدین په حساب ورکول پرته وځوروي.
د برتانی د موتبري ګارډین او ورسپانی یو ریپورت وای پولیسو په برتانیا کې وسیدونکو پاکستانی لیکواله عائشہ صدیقہ ته هم ویلي چې ځان خوندي ساتي. نو موري د پاکستان د فوج په سوداګری زماملو ملټری انک پنامه کتاب لیکلې. ورسپانی ته په هالند کې پناه اخیستونکو او د پښتو د بشري حقوقو فعال زر علی خان اپریدی او په برتانیا کې وسیدونکو پښتون فعال ایڈوکیټ فضل خان هم ویلي جون دے خطر دے.
دیکھیے پاکستان کی ایجنسی کے اوپر
گورا پا پاکستانی واقعی کون کی ڈیر دی پاؤز خوص ڈیر نرمی کبھی او کلا خو ما تا ڈیر عجیب افکاری زمان پا وقت کے پا پاؤز باندے دے دمرا نواکو اجازہ نوا اوس چې دومره کارا اجازه ورکړل شوی نو بیا د چا وهلو یا چتولو او وژلو ته اړتیا نشته. ده
دا د پاکستان د پوج استخباراتي ادارې ایم آی د یو متقاعد غړي شخصي نظر دی. د پاکستان فوج یا حکومت په لندن کې د ګوهیر خان قزګي په اړه سویلی ندی. شیناز نفیس، امریکا غږ آشنا ټلویزیون.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د ماښام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. د خوست او پکتیکا روغتي چارواکي وایي چې د جنوب ختیځ زون په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو کور په کور کمپاین تر نورو بریالی دی، ځکه جمعات په جمعات کمپاین کې یو شمېر ماشومان د واکسین له تطبیق نه پاتې کیږي. عام خلک هم د پولیو له کمپاین نه راضي دي چې رضاکارانو ته د کورونو تر دروازو ځانونه رسوي او کوچني ماشومان یې واکسینوي. په دې اړه نور تفصیل د منیر بهار په چمتو شوی رپورت کې اوري.
د جنوب ختیځ زون دوه ولایتونو خوست او پکتیکا روغتیایي چارواکي د جمعات په نسبت کور په کور د پولیو کمپاین اغیزمن بولي. د خوست ولایت عامه روغتیا مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی وایي چې کور په کور کمپاین ځکه تر نورو بریالی دی چې به سرپرسته کورنۍ هم کولای شي خپل ماشومان لا د کورونو تر دروازو د واکسین لپاره راوباسي او تر ډیره بریده پکې کوچنیان له واکسین نه پاتې کیږي. نوموړی وایي
یو کور په کور کمپاین ګټه داده چې هغه مشومان که په کور کې ویده وي یا مریض وي یا میلمانه وي ټولو ته واکسین رسیږي. خو کچیرته جماعت په جماعت کمپاین وشي په هغو کې شاید بعض کورونه چې د مسجد نه لري وي یا یې په کور کې نارینه څوک موجود نه وي شاید ماشومان مسجد ته رانه وړي او د واکسینو د تطبیق څخه پاتې شي. نو د پولیو دپاره د کور په کور کمپاین مهم دی.
بلورې د پکتیکا د عامې روغتیا مسولین وایي چې د پکتیکا په یو شمېر ولسوالیو کې پخوا د پولیو واکسین د امنیتي مشکلاتو په سبب کلینیک په کلینیک تطبیقېدل چې د پولیو د مثبتو واقعاتو ګواښ ډېر کړی و. خو اوس چې امنیتي وضعه شوې هڅه کوي ټولو سیمو کې د واکسین ښه تطبیق ته زمینه برابره کړي.
د واکسین د نه ترلاسه کېدو وجه دا ده چې له 2019 کال نه راپه دېخوا واکسینونه کلینیک په کلینیک وو او د امنیتي ملحوظاتو او د کلیوالو سیمو لرېوالی له کلینیک نه د دې باعث سوی خلکو خپل ماشومان واکسین ته په وخت نه دی رسولی.
له دې سره عام خلک د پولیو واکسین د تطبیق له هغې بڼې رضایت څرګندوي چې له مخې یې رضاکاران د دوی د کورونو تر دروازو ورځي او تر 15 کلونو ټیټ عمره ماشومان یې واکسینوي.
موږ ډېر خوشحال یو چې واکسین تمونه موږ ته کلیو ته ورځي موږ سیمو ته. نو موږ د دې څخه ډېر خوشحال یو او دا ډېره ښه او اسانه طریقه ده ځکه که موږ په کور کې نه و دومره حتماً څوک کور کې شته چې دوی ته ماشومان یا وړکې جلکۍ
د ګوزن واکسین د تطبیق په اړه لاله وړاندې د کور په کور تګلاره بریالۍ بلل کېده. خو وروستیو کې د جګړو شدت او سیاسي تحولاتو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د واکسین د تطبیق بڼه جماعت په جماعت ته تبدیل کړه چې د روغتیا پالانو په باور تر ډېره بریده بریالۍ نه ده او په ماشومانو کې یې د پولیو د خطر کچه ډېره کړې ده. منیر بهار، امریکا غږ، آشنا رادیو، خوست.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
او دا هم د روان خبرونه وروستی رپورت. په نیوزیلند کې په روانه اونۍ کې د کووید-19 وبایي ویروس په مثبتو پیښو کې فوق العاده زیاتوالی راغلی. په دې اړه پام وکړئ رپورت ته.
په نیوزیلند کې هر ورځ په اوسط ډول د کورونا د کووید-19 د اومیکران نوا ویروس 2000 په هي ستيږي. خو د روغتیاي چارواکو په وینا د یک شنبه په ورځ د کپ لومړۍ نیټه د دغه وژن کې ساري ناروغي 2502 تازه مثبت په هي ثبت شوې. سلطنه ناروغان په روغتونونو کې بستر شوې دي. خو ډاکټرانو ویل دي چې د یو ناروغ روغتیاي حالت هم ډیر خراب نه دی. وړم کال د کورونا د کووید-19 وبایي ناروغۍ له خپلې درسته چې د نوې زیلند حکومت د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو باندې د بندیزونو د لګولو او د سرحدونو تړلو په شمول کوم سخت تدابیر نیولي په ټوله نړۍ کې بے ساری ګڼل کیږي. او له همدې عمله د کورونا د کووید-19 وبایي ناروغۍ نه تر زیات حده پورې خوندي وو. د نوې زیلند صدر اعظم میرمن جیسندا اردرن وایي چې هېواد اوس د کووید-19 د وبایي ویروس په یو نوي بحراني حالت کې د داخلېدو په حال کې دی. په داسې حال کې چې اوس په نوې زیلند کې د کووید د اومیکران نوا په پوره سرعت د خپرېدو په حال کې دی، نوموړي له ټولو خلکو نه غوښتل چې ژر تر ژره د کووید-19 د واکسینو دویم ځل ستنی
ولګوي.
که بوستر د واکسینو دویم ځل ستنه یا مو نوې لګولي وای لګوي، په داسې حال کې چې په نیوزیلند کې 1.9 میلیون خلکو لا د مخه دویم ځلې واکسین کړی، 1.2 میلیون نور خلک چې باید کړی وي تر اوسه نه دی کړی. دا خبره بلکل سرګند او روخانه ده چې کار لا بشپړ شوی نه دی. دا د اومیکرون موجود دی او زموږ کورونو ته داخليږي. د خپل ځان او نورو هغه کسانو د ژوند د خوندي کولو په خاطر بوستر لومړیتوب بوستر وکړي چې پوهیږي په ناروغۍ باندې د اخته کېدو امکانات ډیر دي.
تر دې دمه د نوې زیلند د ټول نفوس نږدې په دریو کې دوه برخو خلکو د واکسینو دویم ځلې ستنه لګولې دي. خو صدر اعظم هغوی وهڅول چې دریم ځلې ستنه هم ولګي. د اکلند پهنتون لړپړی محقق او چیرونکی ډاکټره سمنتا مارش په دې باور ده هر څومره چې د اومیکران د ویروس مثبت پیښې زیاتېږي هغومره به د ناروغانو شمیر هم زیات شي.
When Omicron really takes
کله چې نیوزیلند د اومیکرون تر ولکې لاندې شي او هم دا اوس ګورو چې په اکلند کې د خپرېدو په حال کې دی، خو نورو برخو ته لا تر دې دمه خپور شوی نه دی. تاسو پوهیږئ